د کامن ویلډ د دریو غړو او د اسرایل او د مهاله متحدانو دغه هم غغی اقدام په غزه کې د اسرایل خو د جګړې د مختوړلو په وړاندې د دوی د زیات شوی غوسې څرګندونه کوي. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټایرمر چې د خپل واکمن کارګر ګوند لخوا د اسرایل په وړاندې د سخت تګلارې د غوره کېدو لپاره تر سخت فشار لاندې و، وویل چې برېټانیا دغه اقدام د دې لپاره وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې او د دوو دولتونو د حل لارې هیله بیرته راژوندی کړي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په غبرګون کې وویل چې د یو خپلواکه فلسطیني دولت رامنځته کېدل به عملي نه شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د برېټانیا د دغه اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا په سیمه کې د دو دولتونو د حل لارې پر بنسټ عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو پر لور یو مهم ګام دی. په پام کې ده چې د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیلېدو سره فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپېژني. تر اوسه د هغو هیوادونو شمېر چې دا کار یې کړی له یو نیم سل اوړي. او د کرکټ د آسیایي جام لوبو په لړۍ کې هند پاکستان ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. هند د پچې له ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړې وه. د پاکستان لوبډلې د پنځو لوبغاړو او شلو اوورونو په پوره کېدو سره 121 منډې وکړې او د هند لپاره د 122 منډو هدف ټاکلی و. د هند لوبډلې د خپلو څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 13 اوور کې دغه هدف پوره کړ. هند تر اوسه د دې جام ټولې لوبې ګټلې او له پاکستان، سریلانکا او بنګلادیش سره یو ځای د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته تلای. د دې سیالیو په ترڅ کې پاکستان او سریلانکا د روانې سیشن بي، بنګلاديش او هند چهارشنبه، بنګلاديش او پاکستان د پنځشنبه او هند او سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ کیږي. د دې لړۍ فائنل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هلی میومنی، هلی لرم چی ټوله جوړ روغ او صحت مند بیاست. او د نن ورځ درس مو په خیر شروع کړی اوسه. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکو کې ډېر موضوعات زده کړل، نن هم راځو یو ډېر نوی موضوع چې په اووم سیم باندې مربوطه ده وایي. دا نوی موضوع چې ده د ایکوسیستم یا هم ایکولوژي اړوند، چې د اووه شپېتمې صفې څخه تر څلور اویایمې صفې پرې دوام کوي. لازو پیژنو چې ایکولوژي او ایکوسیستم چی شي مشترشی او په دې موضوع کې کوم موضوعات شامل دي. موږ وایو ایکولوژي چې د هغه خپله له دوو لاتیني کلمو څخه اخیستل شوې ده، چې یو یې د اویکوس چې د استوګنځی او لوګوس چې د پوهې په معنا سره ده. ایکولوژي چې ده د دغه دوو الفاظو دره موږ داسې ویلی سو چې ټول ژوندي موجودات په دې موږ ټوله پوهیږو چې کوم ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات ترمنځ یو اړیکه وجود لري، چې دوی دواړه مثال ژوندي موجودات بې له دغو غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. مثال د خبرې اوبه دي، خاوره ده، د لمر رڼا ده. دا ټول هغه غیر ژوندي موجودات دي چې بې له دوی زموږ ژوند دوام نسي کولی، یعنی زموږ او دوی ترمنځ یو اړیکه وجود لري. هغه علم چې د غیر ژوندیو او ژوندیو موجوداتو څخه بحث کوي هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د ایکولوژي په نامه سره یادیږي. ایکولوژي زموږ چاپیریال مشتره شي، چې په دا چاپیریال کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات شته. ورپسې راځو ایکوسیستم ته. لکه څرنګه چې مو وویل، په ټوله چاپیریال کې دا کوم شاوخوا کې چاپیریال چې زموږ او ستاسې دی، که هغه مثال د اوبو داخل ته موږ متوجه سو، د اوبو په داخل کې مایان دي. مایان که چیرې اوبه ونه اوسي، دغه د اوبو کم ژوندي موجودات چې دي نه، که چیرې اوبه ونه اوسي، لاندې شګه ونه اوسي، نو د دوی ژوند دوام نه کوي، دوی له منځه ځي. دا چې شي سوه یو ډول اړیکه سوه د دوی دواړو ترمنځ، دغه رقم که چیرې انسانان یا هم دغه ژوندي موجودات چې په وچه کې ژوند کوي، دوی ته که چیرې متوجه سو که چیرې مثال اکسیجن ونه اوسي، کاربن ډای اکساید ونه اوسي، نباتات ژوند نسي کولی، اکسیجن ونه اوسي، موږ او تاسې ژوند نسو کولی. نو دا چې سوال یو ډول اړیکه سوزموږ او د چاپیریال ترمنځ، نو موږ وایو په یو چاپیریال کې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه د چې په نامه سره یادیږي، د ایکوسیستم په نامه سره یادیږي. لازو دغه ایکوسیستم چې دی موږ وایو په دوه ډوله دی، یو وچ ایکوسیستم دی او یو هم د اوبو ایکوسیستم دی. لکه د نامه څخه چې دواړه واضح دي، وچ ایکوسیستم لکه ځنګلونه، دښتې، غرونه او داسې ډېر نور، دا ټول په چشي کې راځي، په وچ ایکوسیستم کې راځي، هغه ایکوسیستم چې موږ او تاسې هم ژوند پکښې کې کوو فعلا. بل ته اوبو ایکوسیستم دی چې دا لکه ځینې طبیعي او ځینې مصنوعي جهیلونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، ویالې دي، دا ټول په چشي کې راځي، د اوبو په ایکوسیستم کې راځي، چې په دې کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات چې شي دي یو د بل سره ژوند کوي. راځو د وروسته موږ چې شي پیژنو د ایکوسیستم عوامل یا هم فکتورونه پیژنو. لکه څرنګه چې مو وویل، ژوندي او غیر ژوندي موجودات چې دي خپل په منځ کې اړیکه سره لري، یو د بل سره تړاو لري، چې یو د بل مثال دغه ژوندي موجودات بې له غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. دغه غیر ژوندي موجودات یا ژوندي موجودات چې دي د څه په نامه چې یو د بل سره اړیکه لري، د دې عوامل یا فکتورونه دا چې کومش تر بحث لاندې نیسم. لومړی راځو وایو چې په څو ډوله دي دغه عوامل. په دوه ډوله دي، چې یوې فزیکي یا هم غیر ژوندي عوامل ورته وایو، بل یې هم بیولوژیکي یا هم ژوندي عوامل. راځو لومړی فزیکي یا غیر ژوندي عوامل. لکه مخکې چې مو وویل چې په هغه کې کم کم شیان شامل دي، نور، تودوخه، اوبه، هوا، خاوره او داسې نور. لازو دغه موضوعات که څه هم تاسو ټوله د دې په اړتیاوو چې زموږ په ژوند کې څومره ضروري دي پوهیږي، بیا هم یو څه روښنایي به پر واچو. لومړی راځو د نور ته. لکه څرنګه چې پوهیږي که موږ نباتات په نظر کې ونیسو، نباتات د خپل خوړو چمتو کولو دپاره د ضیایي ترکیب په واسطه هغوی د لمر رڼا انرژي ته ضرورت لري. که چیرې د لمر د رڼا انرژي وجود ونه لري، دوی نسي کولای د ضیایي ترکیب عملیه سرته ورسي. دغسې ډېر نور، موږ وایو چې نور د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر اهمیت لري او یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې راځو تودوخه. تودوخه هم یو د مهمو او اغیزناکو فکټورونو څخه دی، چې تودوخه موږ وایو ځینې موجودات دي چې هغه سړه وینه لرونکي دي. سړه وینه لرونکي چې دي، هغه په تود وخت کې، یعنی کله چې فصل مثال ګرم اوسي، په هغه وختو کې دوی خپل غذا آماده کوي. ښه مثالونه موږ ډېری د میږیانو دا هم ورکولی سو، او یا ډېر نور مثالونه هم د دې اړوند لرو چې دوی په توده هوا کې هغوی خپل خواړه آماده کوي، ځان و ژمي ته آماده کوي. کله چې ژمی راسي، دوی څه کوي؟ په ژمني خوب باندې پټیږي، یا هم د هغه خوړو چې دوی په تودو فصل کې آماده کړی او د هغه څخه استفاده باندې خپل ژوند مخته وړي. نو تودوخه چې ده، هغه د ژوندي موجوداتو داخلي او خارجي سیستم د دواړو لپاره ضروري او مهم دی. دغه رقم نور شیانو کې هم او ډېر تعاملات چې دي بې له تودوخې مخته نسي تلی. ورپسې راځو اوبه وایو. اوبه لکه څرنګه چې تاسو ټوله پوهیږئ، د ډېرو مهمو فکټورو یا عواملو څخه دي، چې دغه اوبه چې دی موږ وایو که چیرې د ژوندیو موجوداتو ژوند ته وګورو، بې له اوبو د ژوندیو موجوداتو ژوند ناممکن دی. که هغه ماهیان اوسي چې په اوبو ایکوسیستم کې ژوند کوي، یا هم په وچ ایکوسیستم کې ژوند کوي. ورپسې راځو هوا. هوا چې د پاغه کې مثال د کاربن ډای اکساید دا ورکولی سو. کاربن ډای اکساید چې دی، د نباتاتو په واسطه د دوی په ضیایي ترکیب کې ګډون کوي او ورڅخه اکسیجن تولیدیږي، چې بیا وروسته د دغه اکسیجن چې دا هم خپله د هوا په غازاتو کې راځي، بیا ورڅخه انسانان استفاده کوي. نو هوا هم یو د مهمو فکتورو څخه دی. ورپسې خاوره راځو. خاوره چې د هغه د ژوندۍ موجودات لپاره فزیکی چاپیریال آماده کړی دی، او همدارنګه د دغه خاوره څخه نباتات خپل د ګردشندنې لپاره هم د دې د باد په واسطه چې صورت نیسي، او همدارنګه ورڅخه د خاوره څخه د خاوره د منرالونو او اوبو څخه دوی خپل شکی تغذیه کوي، او په خاوره کې ډیر ژوندي موجودات خپل ځانو ته کورونه هم جوړي. نو دا هم یو د ډیر مهم عوامل څخه دی. ورپسې راځو بیولوژیکي یا ژوندي عوامل. په هغه کې موږ درې ډوله لرو: یو تولیدونکی دی، یو مصرفونکی دی، او یو تجزیه کوونکی دی. تولیدونکی کې چې دی هغه موږ نباتات شمېرلی سو. نباتات چې دی هغه د منرالونو په واسطه چې کوم د ریښې څخه اخلي، د خاورې څخه، د ریښې په واسطه له خاورې څخه اخلي، جذبوي، هغه په واسطه خپل ځان ته څه کوي؟ خواړه آماده کوي. چې دوی په څه شي کې راځي؟ په تولیدونکو کې راځي. چې نوري انرژي په څه شي باندې اړي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړي. ورپسې راځو مصرفونکي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. مصرفونکي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی چې دي یا د نباتاتو څخه یا د ډېر کوچنیو موجوداتو څخه په استفاده خپل ځان د پاره غذا آماده کوي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. لومړی چې دي، لومړی مصرفونکي دي. لومړی مصرفونکي چې دي، هغوی د نباتاتو څخه مستقیم شکل تغذیه کوي. لکه چې مثالونه ورکولای سو، سوی یا خرګوش چې موږ ورته وایو، او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات لکه پسونه، غویان، دوی ټول د نباتاتو څخه مستقیم اغیزه کوي، تغذیه کوي. ورپسې راځو دویم مصرفونکي. دویم مصرفونکي چې دي، دوی د دغه لومړي مصرفونکو څخه چې شي کوي په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. لکه ګیدړ. ګیدړ چې د هغه د سوی په خوړو شي کوي ځان تغذیه کوي، یا د نور ژوندي موجوداتو. دغه رقم مثال که چیرې زمری یا پړانګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی هم د نورو ژوندي موجوداتو څخه چې هغه نبات خوړونکي یا لومړي مصرفونکي، د هغو په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. ورپسې هر څه خوړونکي کې چې دي، هغه ژوندي موجودات راځي چې هم د نباتاتو څخه تغذیه کوي او هم د لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، د ځینو ژوندي موجوداتو حیوانات څخه تغذیه کوي. لکه ش مثال یې موږ د چرګې دا هم ورکوو، او تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسو انسانان، چې موږ په هر څه خوړونکي کې راځو، هم د نباتات څخه او هم د حیوانات څخه موږ تغذیه کوو. ورپسې تجزیه کوونکي وایي. تجزیه کوونکي بې چې دي، هغه موجودات چې شوي انرژي له خوسا شوو عضوي مواد څخه چې استفاده کوي خپل تغذیه کوي. دغه تجزیه کوونکي چې دي، مثال ځین ژوندي موجودات چې کله مړه سي په خاوره کې ښخ سي، د دوی د کم انرژي چې په دوی کې ستا، یا د دوی د عضوي موادو څخه استفاده، دوی تجزیه کوي، او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي هغه هوا ته بیرته خارجوي، او دغه د نور کم منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي، چې وروسته بیرته د نبات پسته په استفادې وړ ګرځي، یا نبات خپل ورڅخه استفاده کوي. چې په دې کې ښه مثال یې موږ بکتریا ورکولای سو، چې بکتریا چې ده هغه خپله په څه کې راځي؟ په تجزیه کوونکو په ډله کې راځي. اوس راځو د بیولوژیکي عوامل او فزیکي عوامل مو انشاءالله وپېژندل. اوس نو راځو په ایکوسیستم کې د ژوندیو او غیر ژوندیو فکټورونو ترمنځ اړیکه وایي. کوم عوامل چې موږ تاسو وپېژندل؟ مثال موږ وویل چې نور رڼا و، اوبه و، خاورې وې، دغه کوم بیولوژیکي عوامل کې چې موږ کوم شیان وپېژندل، دوی چې دي د هغو فزیکي عواملو سره یا غیر ژوندي عواملو، د غیر ژوندي موجودات سره یو مستقیم تړاو لري، یا هم موږ وایو د دوی ترمنځ یو راکړه ورکړه وجود لري. لکه څنګه چې موږ اوس وویل، نه مثال تولیدونکي څخه لومړي مصرفونکي استفاده کوي، هر څه خوړونکي بیا د دوی څخه استفاده کوي. کله چې دغه ژوندي موجودات په خاورو کې ښخ سي، تجزیه کوونکي راولاړیږي، د دوی بیرته تجزیه کوي، بیرته د دغه ژوندي موجودات څخه کاربن ډای اکساید هوا ته، چې دغه کاربن ډای اکساید په غیر ژوندي موجوداتو کې راتلل، چې هغه هوا ته او منرالونه او نور مواد په خاورو کې جذبوي، چې بیرته خاوره د دې سره چې یو مستقیم تړاو پیدا کوي. نو چې د دغو اړیکې موږ چې شو ویل ایکوسیستم جوړي. ورپسې راځو غذایی زنجیر وایو. غذایی زنجیر چې دی لکه څنګه چې دغه کم مواد کم فزیکي او بیولوژیکي عوامل وپیژندل، په یو مثال کې راولاریږو د غذایی زنجیر څه کوو واضح کوو. موږ اول چې دوی ټول خپل ترمنځ یو اړیکه لري، یو دوران جوړي. اوس نو کله چې مثال د خبرې موږ یو ژوندی موجود په نظر کې ونیسو، کچیرې زه یو نبات په نظر کې ونیسم، دغه نبات چې دی د خاورې د منرالونو د کاربون ډای اکساید څخه په استفاده زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي او د هغه د لارې ځان دپاره او نور ژوندي موجودات دپاره غذا اماده کوي. وروسته مثال خرګوش یا سوی موږ په نظر کې ونیسو چې دی زی د دغه نبات د پاڼو څخه په استفاده تغذیه کوي او خپل ځان دپاره غذا اماده کوي. کله چې ځان د دې په واسطه تغذیه کوي، وروسته د هغه موږ وایو چې حیوانات نور دویم مصرفونکي یا هم هر څه خوړونکي راولاړیږي، د دغې لومړي تولیدونکي د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل تغذیه کوي. لکه مثال خبرې ګیدړ، ګیدړه چې د سوی خوري او خپل ځان تغذیه کوي. وروسته چې کله ګیدړه د وخت په تیریدو یا هم مثال د خارجي صدماتو یا خپل عمر یې پوره سي، هغه مړه سي، ګیدړه چې کله مړه سوه په خاوره کې چې کله ښخه سي، د تجزیه کوونکو په واسطه بیرته دغه کم ګیدړه چې د تجزیه کیږي، کله چې تجزیه سوه د دې کاربون ډای اکساید هوا ته او پاته نور منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي چې بیرته د نبات استفادې وړ ګرځي، چې دا چې سوی یو غذا ای زنجیر یې جوړ. انشاءالله چې په موضوع مسر خلاصوي. زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې سوالونه لرو. لومړی سوال دی، ایکوسیستم او ایکولوژي څه ته ویل کیږي او ایکوسیستم په څو ډوله دی؟ دویم سوال، فزیکي عوامل واضح کړي. دریم سوال، غذایي زنجیر د مثال سره شرح کړي. انشاءالله چې په درس کې کوم مشکل ونه لري او سوالونه مو نوٹ کړي اوسه. بل درس پورې ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ راغ او صحت مند بیاست. شرغ لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس په د 55مې صفې څخه تر 48مې صفې پورې دوام وکړي. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راسو موږ وايي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه شته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نیوي کیږي. یو بیا نیوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم د ټول شان چې دي، موږ په چشي کې حسابو په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډیر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کم نه نیوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډیر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدود ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کیدونکو ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولای شو چې دغه نور نه نیوي کیدونکو ته ډېر استفاده کوو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېر واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای شي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ شي. نو موږ د دوه منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوه منابعو د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسو هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي. چې موږ وایي دغه اوبه چې د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمه چې دی هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کېږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دی هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کېږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېرېږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنې په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دی دوی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کېږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي د اوبو د ککړتیا لامل کېږي. نو کوشش باید وسي چې د دغو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کېږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کېږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کېږي، د سندونه د دې لامل کېږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی سي نبات ښه وده وکړي هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکوي، کمزوره کېږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلي د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي مدني مواد، معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی سو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی سو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزه، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کوله. مګر اوس چې ډېر شمیر انسانان چې د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي. نو ځکه پوهان د پخوا رئیس تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی شي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نیوي کیدونکې او نه نیوي کیدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نیوي کیدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي. چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکې، ځکه چې دوی چې د چاپیریال لپاره هم توان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د زیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري. چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلی ساحه کې د ژوندي موجودات د کتلې ټاکل د چش په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو لپاره باید د حیواناتو څخه ډیر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې د هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوس په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه لپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ سرته ورسو. لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کیږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وریږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ څه کوو ورڅخه استفاده کوو. نو د دوغ د پاره باید موږ د ډیرو هغه نفت او امدارنګ د غازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې خا مثال او بچټلې د اوغو څخه امدارنګ هغه حشره وژن کې کیمیاوي درمل چې دی د اوغو د استفادې څخه مخنیوي وکړو، ځکه چې اوغو یوازې د اوبو کړکړول نه بلکې په عیني حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کېدلی شي، چې په دې سره اوس فعلاً هم ډیر حیوانات له منځه تللې دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه شوې ده، د هغوی وده همدارنګه ډیر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللې دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دی. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې د ځنګلونو چې دي ډیره ګټه لري، د چاپیریال د پاکوالي لپاره، د هوا د پاکوالي لپاره، چې نن ورځ د درختو ډیر ریبل یا مثال د درخت چې ډیر ارکیږي له منځه ځي دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل شوی دی. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو لپاره د مطلب اوغونه چې لرګي اخلو بیرته باید اوغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابعو د ساتنې لپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو ترڅو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاته اوسي او له منځه ولاړ نه سي پای ته ونه رسیږي، چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کېدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کېدونکي زیرمو څخه استفاده ډېره سي، مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کم سي، همدارنګه د کرنې د آفتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کرسه او باید همیشه نیوی نیالګی کښېنول سي. دا اوس موږ اوساس د نن ورځې موضوع په دې هیله چې زده کړې مو سي. زموږ اخري برخه د پښتنو برخه د درې پښتنې لرو. لومړی انرژي بیان کړي او وواس چې په څو ډوله ده. دویم د بیوم کتله څخه مطلب څه شي دی واضح کړي او دریم سوال د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شي ده. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شنو غلاست نه هم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ رزوم او تاسو په یو ډیر پیچلی موضوع باندې خبرې کوو. پیچلی سیستم دی خو موضوع یې ډیر واضح ده، چې زموږ ستاسو درس به د 15 صفې څخه تر 16 صفې پر دوام وکړي. رسوس مشته نن ورځې موضوع د عصبي سیستم، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ په بدن کې چې ټول کوم حرکات اجرا کیږي، که هغه ارادي اوسي او که غیر ارادي اوسي، هغه ټول د عصبي سیستم د نیورونونو یا هم عصبي پیغامونو له امله رامنځته کیږي. که چیرې موږ مثال دغه کوم حرکتونه چې د اجرا کوو که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نسو کولی چې دغه حرکتونه اجرا کړو. نو عصبي سیستم چې دی لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته یو ډیر مهم سیستم دی، چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات د ټول سیستم نور پات سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخاع او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی موږ وایو چې زموږ د بدن چې یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي هغه ټوله چې کوي کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یواری د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پیژنو. نیورون چې دی هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې ده هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. نزو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ ویلې هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسیدلي اوسي په دغه ځای کې چې کیږي تعبیر کیږي، چې موږ په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایټونه دي. دندرایټونه چې دا د درختی پشان شخلې ته ورته جوړښتونه لري، جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي، او کم پیغامونه چې دی مثال د کوم غړو څخه لاس راوړي، کم نیورونونه چې دوی ته پیغامونه رارسولي نورو، دا دغه لارې دوی هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لیږدوي تر څو هلته تعبیر شي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی، چې په دې کې چې دی دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي، هغه د دې اوږد جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسوي. او موږ چې وایو د دې د کوم د اکسون د تر ډېره برخه چې ده، هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه چې سوی ده پوښل شوی ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت. نیورون چې دی هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، نیورونونه چې دی مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دی سایتوپلازم او حسایر ده پکښې کې مشخص دی، او جوړښت یې پکښې کې مشخص دی، یعنی په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دی د شکل له مخې یو د بل سره توپیر لري، چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو یې حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي، او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسوي. حسي نیورونونه چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي و نخا ته لیږدوي، او د نخا څخه د هغه رقم و مغز ته لیږدول کیږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي، هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته، هغه تر غړو پورې رسوي. یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي، هغه چې کله تعبیر کړل سي، د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونو په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شي کوي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي، هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ شي کوي اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لیږدوي، په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ څه شي لیږدوي؟ ټینګوي، اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ شي کېږي وجود لري، او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره څه کېږي اړیکه نیسي. سیناپس چې دی، د سیناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه څه کېږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري، هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دی د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشو کوي، چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لیږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونه څخه دی، او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو، چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی. چې محیطي اعصاب چې دی، هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري، او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی، هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سینټرل سیستم کې موږ حسابو، نرو سیستم کې حسابو، او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې موږ نور پاته د بدن ټوله سیستمونه چې دي، کوم عصبي برخې چې ورغلي دي، عصبي رشتې چې ورغلي دي، هغه به د چې په نامه سره یادیږي، د محیطي عصبي سیستم په نامه سره یادیږي. او خپل عصب چې دي، هغه موږ وایو د اکسون او دندرایټونو چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه، هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزی عصبي سیستم ته. په مرکزی عصبي سیستم کې موږ تاسو وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده، چې د مغز مرکزی عصبي سیستم اصلي برخه ده، چې موږ وایو په ټول د بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي. او د انسان عصبي سیستم چې دی، د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغې د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي، یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی، دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې چې برین ورته وایو د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت. دا ټول څه کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو تر ازو مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري. او لکه څرنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي وه چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپرې په واسطه جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي. او مغز چې دی شاوخوا 6.8 میلیارده نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لېږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسې ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسې چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیاو او فزیکي فعالیتونو کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې د ټول بدن لپاره حیاتي ده او هر ډول زیان یا ناروغي چې د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولای شي. اوس نو راځو موږ وایو مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوه برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسې وایو چې په د خپل د مغز تر ټولو لویه برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کېږي. چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل سوی دی او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کم موږ وویل چې دا په دوو نیمو کرو باندې ویشل سوی دی چې کیڼه یا چپه نیمه کره چې دا هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیاتو لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه څه کیږي. د دې هغه حسي پیغامونه چې دی د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه زموږ د بدن راسته برخې کم حسي پیغامونه چې دی هغه څه کوي کنټرولي. ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پیژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یوه اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعیت لري او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولیږي. د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې دي هغه د دې په واسطه تنظیمیږي. د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی. همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې څه کیږي مربوط. یعنی په هایپو تلاموس باندې په تلاموس باندې مربوط کیږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې څه راوړي ستونزې رامنځته کړي چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوښیارۍ د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپو تلاموس وایو. هایپو تلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چیشي لاندې تر تلاموس لاندې قرار لري. او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې موږ وویل چې تر چیشي لاندې تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپو تلاموس چې دی هغه هم ډېرې دندې سرته رسوي. مثال د بدن تودوخه کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسوي. همدارنګه د هورمونو تولید دی. او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي. د خوب او ویښتان د مثال د ویښتانو شوالی دا ټول چې دي څه دي زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو هغه ټول د دې په غاړه دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټول د چیکي تنظیمي. نو د دې څخه معلومیږي چې هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي شکی کنټرولي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي زموږ کم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کیدلی سي زموږ د فلج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو د دماغ په مغز په ورستنۍ برخه کې د مغز د لوی برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز لس فیصد وزن جوړوي، او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې دی ډېر دندې سرته رسي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی، همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ ویل ورسیږي چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ څه شي کوله لاس ورکو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. د مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري، او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس څه شي کوي کنټرولي، چې تر کوچني دماغ لاندینۍ برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي د مغز ټولو کښته برخه کې قرار لري، او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه شي کېږي کنټرولېږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسي، چې موږ ویل د زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخا چې د هغه موږ وایو دا کم سیګنالونه چې دی هغه تر مغز پورې څه کوي لېږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولېږي، او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دی ډېر اهمیت لري. مثال په یو اساسي جز دی، او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخا چې د هغه دوه ډوله پکې کې وجود لري، چې یو بطني دی او بل چې دی حسي دی، چې دوی هر یو مختلف دندې سرته رسي. ورپسې محیطي اعصاب وایو چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دیش جوړې نخا او دولس جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي، چې خپل په دوه ډول دي، ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب. چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې، او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه. او موږ وایو مثال د پراسبي سیستم د روږدي کېدو اغېز چې دی، مثال که چیرې الکول کوم کسان وي شي، هغه د دې د سیستم د خرابېدو لامل کېږي، یعنی د سایناپس په منځ کې کوم کیمیاوي مواد دي وی د خرابېدو لامل کېږي. دا زموږ نن موضوع اخري برخه کې راځو. موږ او تاسو درې پښتنې لرو، دا درې پښتنې تاسو د ځان سره ځواب کړئ. لومړی سوال، د سایناپس کلمه د څه شي نمایندګي کوي؟ دویم سوال، د لوی دماغ اساسي دندې کومې دي؟ دریم سوال، عصب د څه شي مجموعه ته وایي، او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي دي؟
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به است. شنو غلاست له سم ټولګي و نه هم لوسته. نن راځو د تیر لوست په ادامه د دې پاته برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ تاسو جنټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړی، چې جنټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږد څخه بحث کوي، او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټول معلومیږي هغه د والدینو څخه موږ ته راپاته دي. او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مدل تجربې وي، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو ویله، او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جنټیک پات برخه نور موضوعات هم وایو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دوهمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع چې د هغه وراثت او صفتونه دي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو په تیر لوست کې موږ د منتل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله، چې ټول دا کم مثال خواص چې لېږدول کېږي، یا دا کم نبات چې پر هغه باندې تجربې وکړل، دې پایلې ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال خبرې هغه دغه کم رنگ چې په نظر کې نیولی وو، هغه رنگ به د سپین او ارغواني د یو ځای کېدو څخه لاس راغلی، چې دوه صفتونه دغه رنگونه وو چې ارغواني او سپین وو، او ځانګړتیا یوازې رنگ د په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځوالی وو چې تخمه په نظر کې، د دوی ګونځوالی او صفوالی په نظر کې نیوي، چې هغه صفتونه او یوازې ځانګړتیا وه. موږ وایو لکه څرنګه چې مندل دا خبره وکړله او دې پیل ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصه د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کیږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دی استي دغه ارث چې اخیستل کیږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دی هغه یو د پلار څخه یو د مور څخه و بل نسل ترکول کیږي، چې جوړه چینونه چې بي دي هغه د علیل په نامه سره یادیږي. علیلونه چې دي هغه د دوو متبادل، مثال یو صفت د په دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي، او علیلونه هم مثال د هر قد د پاره جلا علیل، د ورشتان د رنگ د پاره جلا علیل، یعنی د ټول خواص چې د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي د هغه جینونه هم مشخص دي، او علیلونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کیږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کیږي. مثال د خبرې کچیر موج لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې، مثال پلار جګوسی او مور قد یې ټیټ ووسی، د دوی کم نسل چې مثال منصر ازي هغه چې دی اول نسل لکه څنګه چې ول کچیر دی خالص جینونه درلو، کم جینونه چې و خالص و په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد والاره زي، او کچیر خالص نه و بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی دریب یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنی یو دانه به پکې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاس ته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنی نه به لوړ قد نه به ټیټ قد، خو مندل دغه نظریه چې د دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي دا نظریه مکمله رد کړنه. بل رازو جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. فینوټایپ چې دی کم خواص چې ښکاره کیږي فزیکي ډول ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې کچیرې زه د ګل سپینوالی په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی، او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غټ پی پی، او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره شنه. اوس کچیرې هغه کم نسل چې لاس راځي هغه ارغواني رنگ لري، دا رنگ چې ښکاره کیږي هغه غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره دیږي، که ارغواني رنگ ولري هغه به مثال غټ پی او کوچنی پی اوسي، یا به هم دواړه غټ پی ګانی اوسي چې هغه به د چیسا په نامه سره دی جینوټایپ، یا کچیرې سپین رنگ ولري په هغه کې به دوه کوچنی پی ګانی راغلي اوسي چې هغه به موږ د چی په نامه سره یادو جینوټایپ، یعنی کم چې موږ ته جینونه راشي، یعنی داخلي جینټیکي جوړښت موږ ته راشي هغه د جینوټایپ په نامه سره، او کوم چې ظاهري بڼه راشي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي، هغه پیژنو. هوموزایګوس چې دی هغه موږ ته خالص خاصیت راشي، مثال کوم چې ژوندۍ موجودات چې صفت یې چوسه خالص اوسه هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنی ناخالص اوسه هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول کچیر موږ غټه دوه تیګانی اوسه چې هغه غالب اوسه ارغواني رنگ په نظر کې ونیسو چې غټه تیګانی اوسه هغه هوموزایګوس دی، یا کوم چې سپین خالص رنگ اوسه یعنی دوه کوچنی تیګانی ګانیوسه هغه هم په هوموزایګوس کې لري، ځکه چې د دوی الیل چې شې دی یو ډول دی خالص دی، او کچیر مثال غټه تی او کوچنی تی په شکل راغلی اوسه یعنی یو خاصیت په شکل ښکارا او یو په شکل مغلوب پاتې شوی اوسه هغه به د هیتروزایګوس په نامه سره دی، یا هم نه خالص. پس رازو د مندل فرضیه وای، مندل چې وو هغه چې کله کم تجربه سرته ورسولې هغه په پای د خپل تجربه په پایله کې فرضیه وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دی فرضیې چې دی هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه دا وه چې جینونه چې دی هغه مثال ځانګړي خاصیتونه یو ځانګړي خاصیت دي او په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې وو د ګل رنگ د دوه لونو سپین او اروانی څخه رامنځته کېدی. درېم فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي، د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکاره کېږي او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دوی کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي. په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل چې کوي د یو نسل څخه بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې وو هغه په دې عقیده وو چې جینونه چې دي هغه ګمیټرون ته انتقالېږي او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي، یعنی د بل جین پر ځای باندې نور ځای هر یو خاصیت خپل ځان ته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشنګو رنگ چې وو جوړه جینونه چې وو هغه خپل ځان ته وو او قد چې وو هغه به خپل ځان ته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنگ پر جینونه باندې نور ځای او د رنگ جینونه د قد پر جینونه باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1915 کال کې د رینالد پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وشودله، چې د هغه په افتخار دغه کم طریقه چې و د پونیټ په نامه سره یاد سول. هغه یو چوکاټ جوړ کړي او کم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې و هغه په دغه ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې وو سپین رنګ دغه وګل وو او بل هم ارغواني رنګ وو چې سپین رنګ پکشي کې پټ او ارغواني رنگ پکشي کې غالب وو. چې په دې سره د دغه کم چوکاټ چې جوړ کړی وو په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنگ ورکړی او په دې برخه کې